دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. کډرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه طالبان ویل دي چې دوی په افغانستان کې د بانکي معاملاتو د موجوده ستونزو د رفع کولو په هڅه کې دي او کوشش کوي چې بانکي نظام اصلاح کړي او د پیسو د تبادلې او راکړې ورکړې مشکلات هم حل کړي. او په دې ارتباط د افغانستان بانک نن د اکشن به پورز د خصوصي بانکونو اتحادیو د اساس غونډه جوړه کړې و. غونډه د طالبانو د اسلامي امارت وزیرانو د رئیس د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی تر مشرۍ لاندې جوړ شوی و. کڅ هم چې زیاتره بانکونه پرانیستل شوی دي خو خلک په یو هفته کې ایوازې د 3000 افغانیو یا 200 امریکایي ډالرو د راوستلو اجازه لري. لبل خوا نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي او هغه هیواد ته د پیسو په لګولو باندې بندیز لګولې. او نړیوال وجهي صندوق یا IMF هم افغانستان ته په روانه میاشت کې د 350 میلیون ډالرو لګول وځنډول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې په روان 2020 میلادي کال کې تر دې دمه 15 لک خلک د جګړو او نامې له امله له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د لوږې د ستونزې سره مخامخ دي او نشي کولای چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د اوچا د ارزیابۍ له مخې سږکال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو نورو بهرنیو هیوادونو نه 750 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM هم 13 د افغان مهاجرینو په باب په خپل تازه ریپورت کې ویلو چې د 2020 میلادي کال د 13 میاشتو په موده کې د 9900 هغه کسانو نمونه راجستر کړی دي چې له ایران او پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د الجزیرې تلویزیون په یو تازه ریپورت کې ویلي دي که څه هم چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې ژور د 1 ټریلیون یعنی 0 میلیارد ډالرو په ارزښت قیمتي منرالونه او معدنیات پراته دي، د نامنۍ کرپشن اداري فساد او کمزورو قوانینو له امله تر اوسه پورې ورنه سمه استفاده نه ده شوې. د افغانستان د معدنیاتو او پټرولیمو د وزارت د یو تازه ریپورت له مخې ویل شوي دي چې په افغانستان کې 2.2 بلیونه ټنه خامه اوسپنه، 1.3 بلیونه ټنه سنگ مرمر او 1.4 میلیونه ټنه د ریئر ارتس په نوم نایابه منرالونه چې په پرمختللې ټکنالوژۍ کې ورنه استفاده کیږي پراته دي. که په سمه توګه ورنه استفاده وشي ممکن چې په راتلونکي وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د عایداتو یو غټه منبع وګرځي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د فلسطین د عام روغتیا وزارت وایي چې نن د یکشنبه په ورځ د لویدیځ غاړې په اشغال شوې سیمه کې د اسرایلو د پوځ د چاپو په دوران کې 3 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. خو د اسرایلو صدر اعظم نفتالی بنت په یوه بیانیه کې ویلي دي چې اسرایلی عسکرو د نوموړي په وینا د حماس د ټیرورستانو په خلاف باندې عملیات کړي وو. نفتالی د چاپو په دوران کې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د حماس اسلامي سازمان چې پر غزه باندې حکومت کوي کوشش کوي چې په لویدیځ غاړه کې د محمود عباس په مشرۍ د فلسطین د ادارې چې لویدیځ قدرتونه ملاتړ کوي خپل نفوذ پراخ کړي. پوځي سرچینې وایي چې نن د یکشنبه په ورځ د یمن د معرب په ولایت کې د حوثي اغیانو او د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د حکومتي قواوو ترمنځ په خونړیو جګړو کې لږ تر لږه 50 تنه عسکر او حوثیان وژل شوي دي. د مارب ولایت چې د سعودي عربستان سره څیرمه په جنوب کې موقعیت لري او د تیلو غټې څاګانې لري د نیولو لپاره حوثیانو تعرضي عملیات پیل کړي دي. دا ولایت د سعودي د طرفدار حکومت وروستی مهم سنگر ګڼل کیږي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په روانه میاشت کې د 300 نه زیات کسان په مارب کې د جګړو په دوران کې وژل شوي دي. اژانس وایي چې 300 لختنه حوثیان د سعودي عربستان د هوایي قواو په بمباریو کې وژل شوي دي او وطن دولتي عسکر هم د جګړو په دوران کې وژل شو. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن د یک شنبه په ورځ د تایوان د حکومت د غټ مخالف سیاسي ګوند مشر ته په خپل لیګلی لیک کې خبرداري ورکړې ده چې په تایوان کې موجوده وضعیت پیچلی او وخیم ده. د تایوان د کومینګټانګ ګوند د نوي تایپی ښاروال اریک چو چې له چین سره د تفاهم او مذاکراتو ملاتړ کوي د خپل نوي مشر په توګه باندې د شنبه په ورځ وټاکه. اریک چو له چین نه رسمان د تایوان د ازادۍ مخالف ده. نن د یک شنبه په ورځ په جرمني کې پارلماني انتخابات پیل شو او دا هیواد 6 میلیونه مستحق رای اچونکي به په دې اړه پریکړه وکړي چې د موجوده صدر اعظم انګلا مرکل د 14 کلن دور په پای کې څوک به د هغې ځای نیسي. فکر کیږي چې سیاسي مشران به د انګلا مرکل د ګوښه کېدو نه څو هفتې مخکې خپل کاندید رسمان اعلان کړي. پرون د شنبه په مازیګر د امریکا د واشنگتن ایالت د مرکز سیاتل او د ایلونای د ایالت د مرکز شیکاګو ترمنځ یو مسافرونکي اورګاډي د ټکر کېدو له امله لږ تر لږه 3 تنه مسافرین وژل شوي دي. د ای پی خبري اژانس نن د یک شنبه په ورځ د محلي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې اورګاډي د کاناډا له سرحد نه تقریبا 48 کیلومتره لري د هیلینا په کارګوټی کې لپټلې نه ووت. د اورګاډي د یو سلو څو لیک مسافرینو له جملې نه یو ګڼ شمېر په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ اتس اپی یو 1515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د مالی وزارت لخوا ملګرو ملتونو او غیر حکومتي ادارو ته د طالبانو د چارواکو سره د بانکونو له لارې د بشري مرستو د رسول په برخه کې د راکړې ورکړې اجازه ورکړې چې طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
د افغانستان بانکی سیستم د یو نیم میاشت راهیسې لکه چې امریکا د مالی وزارت په بهر کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړي، د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. د جمعې په ورځ د امریکا د مالی وزارت په خپله پریکړه کې یو څه بدلون راوسته او افغانانو ته د بشري مرستو، درمل او خوراکي توکو د برابرولو لپاره یې ملګرو ملتونو او غیر حکومتي ادارو ته د دې اجازه ورکړه چې هغه طالبانو شان سره هم راکړه ورکړه وکړي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د امریکا د مالی وزارت د دې پریکړې هرکلی کړی. دغه وزارت وایان عبدالقهار بلخی هیله ښودلې چې د امریکا متحده ایالاتو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د افغانستان له حکومت سره د اړیکو ټینګښت او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مرستیال حاجي محمد یونس مومند وایي چې د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدو پریکړې د افغانانو په ژوند ډېرې منفي اغېزې کړې دي.
فکر کوم د پیسو کنګل کېدل پر ټول افغانانو باندې تاثیر کوي. افغانان ټول یو زنجیري کړی دی، تجارت د یو طرف سره بل طرف سره ټول زنجیري کړی دی، نو په دې خاطر د خلکو کاروبار او ټول شان سره تړلی
دی. امریکا د مالی وزارت لخوا افغانان ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ملګرو ملتونو او مرستې رسولو نړیوالو ادارو ته د اسانتیاو د برابرولو د پریکړې وروسته د طالبانو اسلامي امارت د مالی وزارت او افغانستان بانک د خصوصي بانکونو او افغان سوداګرو او پانګوالو د اصل سره تشبیه د ورځې رئیس یو لړ مشورې پیل کړي. چیرې د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزراء مرسیل مولوی عبدالسلام حنفي په افغانستان بانک کې شي غونډه ته ډیر ژر د مالی ستونزو د راپکېدو ډاډ ورکړی دی. حاجي یونس مومند وایي افغانستان بانک د سوداګرو او پانګوالو د کنګل شو پیسو د ستونزې د هوارولو لپاره په کړنلاره باندې کار کوي چې ژر به پلی شي.
تاسو ته بهتره معلوم ده چې په افغانستان کې یو لوی بدلون رالی او د دې بدلون په نتیجه کې لیلا اعلان موږ دا شکر کو چې بانکونه چې زموږ درای به ځای سم نه ده. تاسو ته بهتره معلوم ده افغانستان د خلکو سرمایه ډیره کنګل شوی ده. دغه کنګل سو سرمایه په خاطر موږ نو څه کولای چې دغه د موږ خپل پیسو ته لاسرسي وکړو. نو له همدې موږ هر ورځ موږ خبرې د بانک د مسؤلینو سره روان دي د دې لپاره یو ډیره شت طرحه پر لار باندې کار کوي او ان شاء الله ډیر ژر د دې مشکل څخه خلاص شي.
حجی یونس مومن د دې طرحې په اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر سوداګر او پانګوال وایي چې د طرحې پر اساس به بانکونه په اونۍ کې تر 50,000 ډالرو پورې او یا د هغه معدل افغانۍ سوداګرو، پانګوالو او د شرکتونو خاوندانو ته ورکړي. اوس مهال بانکونه خپلو ټولو مشترکینو ته پرته د کومې امتیاز څخه په اونۍ کې 1,000 افغانۍ او یا هم 200 امریکایي ډالر له خپلو بانکي حسابونو څخه د ایستلو اجازه ورکړي. د سرپانو ټولنې یو چارواکی حجی عبدالرحمن زیرک وایي چې د یکشنبې په ورځ هم سوداګرو، پانګوالو او د بانکونو اساسو د طالبانو اسلامی امارات د مالی وزارت او د افغانستان بانک له مشرتابه سره په دغه مسلو خبرې کړي. تیرګز د میاشې 15 چې کله طالبانو کابل ونیو، ورسره سم د امریکا د مالی وزارت په بهر کې د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالرو شتمنۍ کنګل کړي، چې ورسره د افغانستان بانکي سیستم یو بحران سره مخ شو. په تیره شاوخوا یو میاشت کې چې بانکونو بیرته فعالیت پیل کړی، هر ورځ دغه خصوصي بانکونو مخ ته په زرګونو مشتریان د بانکونو څخه د خپلو پیسو د ایستلو لپاره په قطارونو کې ودرېږي او دا لړۍ هر ورځ تکرارېږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1,269.0 په لاندو صفو 1,515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پاکستان سکریزم د نړیوالې ټولنې د وخت چې د طالبانو د نظام ملاتړ وکړي. عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي چې طالبان به بشري حقوقو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت به رامنځته کړي. په عین وخت کې د نړۍ نورو مشرانو په افغانستان کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو او جنکو د حقوقو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملګرو ملتونو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو نوې واکمن شوی حکومت د پامه غورځولو پر ځای ملاتړ وکړي. عمران خان ویل د افغانستان د امن کولو لپاره یوازینی چاره دا ده چې د طالبانو حکومت حمایت شي او مسول وګڼل شي.
طالبانو د سیمنې کړې دي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي، ټول شموله حکومت به جوړوي، خپل خاوره به د ترګر لخوا د بل پر ضد نه کاروي او هغوی عمومي عفو اعلان کړه. اوس که نړیواله ټولنه ورسره ملګرتیا وکړي او وهڅول شي چې خبرو کې دخیل سي، دا به د ټولو اړخونو لپاره کامیابه نتیجه وي.
عمران خان د نړیواله ټولنې ځنی غړي هم مخاطب کړل چې د افغانستان په وضعیت پاکستان ګرم ګڼي.
دا سې ډيري اندېښنې شته چې امریکا به د هغو خلکو سره کومک وکړي چې همکاري ورسره کړي وه، ژباړونکو او نورو ټولو کسانو چې د امریکا سره همکاري کړي، خو زموږ په باره کې چا فکر کړی؟ یوازینی دلیل چې موږ دومره کړاو تیر کړو هغه له دې عمله وو چې موږ د امریکا متحدین شولو، د یو ائتلاف ملګري شولو چې د افغانستان پر ضد مو جنگ پیل کړ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د جمعې پر ورځ د خپل پاکستانی سیال سره خبرو کې ویل چې د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې په دې پورې اړه لري چې طالبان څه ډول کړنې کوي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په شپږاویایي مقاله نه غونډه کې د سلواکیا جمهور رئیس د افغانستان د ښځو د حقونو په دفاع د متحد کېدلو غوښتنه وکړه.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښځو او نجونو خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي، دا باید له منځه لاړ
نه شي.
نړیواله ټولنه باید لومړی او تر هر څه مخکې د افغان میرمنو رهبرۍ ته قایل شي، ملاتړ یې وکړي چې دا مشي خوندي وساتي او د بیرته شاته مخنیوی
وشي. طالبان چې د افغانستان د اقتصادي زوال بد حالت د سمون ژمنه کوي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو د امنیت راضي دي، خو د ورځني ژوند له ستونزو من کېدلو شکایت لري.
مهم خیلی است بسو مردم به روزګار از به بیخې د دې سونه چیز نه ستای د مشاو روز نیمه مو د کار هستیم. گفتم ته روز مو 4 تا 5 مو پیداګری داشتیم، اول بهم 200 هم صدر پون میشه.
الحمدلله ما جرایم و این مسائل را به صفر رساندیم. ما توانایی را داریم، ما بر این ملت اطمینان میدیم که ان شاء الله هیچ وقت هیچ تکلیف را دیگه نخواهید داشت. تا ما هستیم ان شاء الله هیچ تکلیف را دیگه نخواهید داشت.
امنیت با دفعه امنیت خوب شده، چون امی خود گروه طالبان که بود مخالف دولت بود و امی هر زد امنیت کار که بکنه امی ها بودن، حالا امنیت خوب شده چون امی ها دولت خودش را گرفته. آواز اقتصادی بردم به حد خراب شده، به حد خراب شده، چون امی پیسای موشون ها که در بانک از طرف امریکا بند شده یا اقتصاد افغانستان ضربه زده و مردم خارج رفته، مثلا پیسه را بخوب بردن. بسیار مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره، کاربار از دوست، خودم شخصا ماش داشتم، مثلا 32,000 افغانی کار بکردم، مامور دولت بودم، حالا فعلا ما بیکار شدیم.
سپینی خبری دو ورځې په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او دا اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د سی این این شبکې یو پخوانی نامتو خبریال ویلی دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د سکوت په وخت د سختو فیصلو سره مخامخ و. پیټر برګن زموږ د همکار نسیم ستانیزی سره مرکه کړې. تاسو درو ورو
د امریکا خاص استازي او طالبانو په افغانستان کې د اقتدار د سولې انتقال د مخنیوي پړه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی ورچولې ده. وای هیوا د پریخود ستاسو تبصره په دې برخه کې څه ده؟
ولسمشر غنی له اوله داسې احساس وکړ چې د امریکا او طالبانو له مذاکراتو نه ایستل شوی. دا مسله د ډېرې زیاتې غصې او زور لامل شوه، خو له بل پلوه کله چې هغه له وطن نه ولاړ نو ښایي دې کار د حکومت د سقوط بهیر ګړندی کړی وي. زه نه پوهېږم چې هغه نور هم په هیواد کې ایسارېدلی شو که نه. زه فکر کوم چې د نجیب الله برخلیک په واضح ډول د هغه په مغزو کې و. زه هم داسې اټکل کوم دا مشروع او خواشینونکې اندېښنه ده. حامد کرزی او عبدالله پاتې شول، خو دا هم څرګنده ده چې هغوی په نوي او اوسني حکومت کې هیڅ ډول نقش نه لري. هغوی به فکر کړی وي چې ښایي څه نقش به ولري، خو داسې ښکاري چې په بشپړ ډول حاشیه ته ټېل وهل شوي دي. خو که چېرې اشرف غني پاتې شوی وي نو ښایي د حکومت د چټک سقوط په مخنیوي کې یو څه نقش لوبولی وي.
ښاغلی پیټر، تاسې د نجیب الله د برخلیک یادونه وکړله، ایا تاسو فکر کوئ چې دا به د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لپاره معقوله خبره وای چې خپل ژوند د خاص استازي او طالبانو ترمنځ د شرف په قول پورې تړلی وای؟
نه،
زه فکر کوم چې خای ډیره ښه فیصله یې کړې وي. بله ښه پرېکړه هم نه وه چې دی په کابل کې پاتې شي او د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي، او یا دا چې په کابل کې پاتې شي او د برېښنا یا ټلیفون په یوه مزي پورې راوزړول شي. زه فکر کوم دا څرګنده ده چې ډیره ګرانه پرېکړه وه. ښایي اصلي ستونزه به دا وه چې دی ته چمتو نه و چې د یو ډول عبوري حکومت لپاره مذاکرات وکړي. دلته د ملامتولو او پلې اچولو لپاره ډېر څه شته دی چې یو بل سره ګرم وبولي. مثلا د امریکا پر حکومت ډېر پړه اچول کېدلی شي چې بل طالبان ته یې ډېر امتیازات ورکړل او د افغانستان پر حکومت یې زور واچو چې 15,000 بندیان خوشي کړي. ټولې نظامي اډې یې بندې کړې، خو طالبانو د دې یو امتیاز پر وړاندې هم واقعي او متقابل ځواب ورنکړ. هر ځل چې امریکا طالبانو ته یو امتیاز ورکاوه هغوی په متقابل ډول څه نه ورکول، بلکې خپل اجنډا یې پر مخ بیوله. دا د امریکایانو لخوا نه له افغانستان څخه د وتلو موافقه وه، او د دې په مقابل کې په کار دا وه چې طالبانو له القاعدې سره اړیکې شلولې وې او د افغانستان له حکومت سره یې واقعي مذاکرات کړي وې. خو دا یو کار هم ونه شو.
یو شمیر تحلیلګران وایي چې د سولې په مذاکراتو کې دوه عنصره له اول نه موجود نه ول. اول، په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت با مفهومه ګډون. دویم، یو باوري درمګړی نه و. که دې ته پام شوی وای نو تاوان به څه و؟
زه
موافق یم. ملګري ملتونه په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. د طالبانو په شمول د ټولو زیدخلو خوا او باور پرشته دی، خو هغوی بالکل په دې مذاکراتو کې برخه نه لرله. دا له هماغه وخت نه یو اشتباه وه چې د افغانستان حکومت په مذاکراتو کې شریک نه کړی شو. دا یقینا یو اشتباه وه.
بیرته چې د خاص استازي خلیلزاد ادعا ته ورشو چې په وروستیو شیبو کې یې د 15 ورځو لپاره مهلت اخیستی وه چې د قدرت سوله ییز انتقال پکې سرته ورسیږي، په داسې حال کې چې د طالبانو جنګیالي له کابل نه راچاپیر شوي ول، داسې مهم کار څنګه وروستیو شیبو ته وځنډول شو؟
زه ګومان کوم نهایی او د ناامیدۍ حالې ځلې وي چې د حالاتو د لا ګډوډېدلو مخه ونیسي. هغه سره او تندې ووهه چې داسې حالت پیښ نه شي، خو څرګنده ده چې کار یې ور نه کړ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د کارډ د غړو ملکونو هند، جاپان او استرالیا د رهبرانو سره په واشنگټن ډی سی کې ملاقات وکړو. د کارډ ډله د هندس آرام سمندر د امنیت او ثبات او چین د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده. په موکړې د رپورټ ته
د هند، جاپان او استرالیا له مشرانو سره د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لومړۍ مخامخ کتنه کې په خپلو خبرو کې وویل چې کوارډ د مارچ په میاشت کې کومې ژمنې چې کړې وې د هغو په عملي کولو کار روان دی.
د کورونا په ضد د واکسین جوړولو لړۍ په چټکۍ سره په مخ سي چې د هند لپاره 1 میلیارډ دوز واکسین تولید شي او د نړۍ اړتیا پوره کړو. موږ د نړیوالې د تودوخې په اړه هم اوچت ګامونه پورته کړي دي او د خپلو متحدینو سره په داسې پروګرامونو کار کوو چې د غازونو انتقال صفر ته ورسو.
سپلای چین هو
د اکمالاتو څخه نیولې به تر نړیوال امنیت پورې د نړۍ تودوخې ته پام لرنه، د کووېټونو سوامدارنګ د ټکنالوژي په برخه کې همکاري ته زموږ د کوارټ ټیم په نړیواله کچه د یو مهم ځواک په حیث خه رول لوبولې ده.
په داس حال کې چې چین پر رسمي توګه په جندا کې نه دی شامل، خو د کوارټ تر ټولو لوی اندېښنه د هند په آرام سمندر کې د بیجنګ لخوا سمندري ګواښ دی. چین د دې هیواد په سویلي سمندرګي کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي او د اوبو نړیوالې مهمې لارې خپل ملکیت ګڼي او د سوداګرۍ لپاره یې ستونزمنې کړې دي. مشرانو په یو آزاد او خلاص آرام سمندرګي باندې ټینګار وکړ او په دې سیمه کې د چین د عزایمو پر ضد ډېر واضح دریځ څرګند کړ.
څلور هغه هیوادونه چې مشترک بنسټیز ارزښتونه لري د هند په آرام سمندر کې د قانوني حاکمیت پر اساس دا آزاد نړیوال نظم پر رامنځته کولو باندې ټینګار کوي. که تاسو د یو هیواد په وړاندې سیالي کوئ چې 1.2 او 1.3 میلیونه نفوس لري، لویه اردو او سرچینې لري، نو تاسو به بل هیواد ته اړتیا لري چې برابر نفوس او اردو لري تر څو ورسره سیالي وکړی شي.
نوموړې ډلې په مستقیم ډول چین ته څو وړاندیزونه هم کړي. د هغه له جملې نه د 5G هیوادونو ملګرتیا په سیمه کې د اکمالاتو تقویه کول، د امنیت لوړول او د غیر قانوني کبنیونې د مخنیوي وړاندیزونه شامل دي.
که تاسو د یو هیواد په وړاندې سیالي کوئ چې 1.2 او 1.3 میلیونه نفوس لري، لویه اردو او سرچینه لري، نو تاسو بیا بل هیواد ته اړتیا لري چې برابر نفوس او اردو ولري تر څو ورسره سیالي وکړی شي.
And views China as a rival.
استرالیا هم په دې موضوع کې ولا قوی او په اوړو ملګرو له جملې څخه د چې د میاشتې په پیل کې د امریکا او انګلستان سره د ټومي وسلو د درلودونکو په تلونو د خستو موافقه وکړه.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د عراق حکومتي چارواکي وايي د اسرایل سره د اړیکو ادیکولو لپاره د عراق کوردستان بخار کې په یو غونډ کې چې 300 مشهور قومي مشرانو کمی غوښتنې کړې دي، د عراق حکومت رد کړې دي او د عراق د صدر اعظم دفتر د شنبې ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه غونډه غیر قانوني وه. ایډورډ یارانین رپورټ را لېږلې، زه یې درته دراوړم. د ایران ټلویزیون د شنبې په ماسپښین یو رپورټ خپور کړ چې صدر اعظم مصطفی خادمی دفتر یو اعلامیه خپره کړه چې د اسرائیل سره د اړیکو د اډیکولو لپاره د 300 ورپورو مشرانو د ویډلې غوښتنې رد کړې چې ویلې دي د اسرائیل سره دی د عراق تعلقات اډیکړي شي. د عراق صدر اعظم د غونډه غیر قانوني هم بللې ده. لبلې خو د عرب رسنیو هم ویلي دي چې د پارلمان رئیس محمد حلبوسی او د هغه مرستیال هم د عراق د ولسمشر ابراهیم صالح سره په ګډه دغه غوښتنه رد کړې ده. یادونه ورته چې د غونډه د امریکا د سولې د مدافع د ډلې لخوا تمویل شوې چې مشر یې جوزف بروویټ کوي. جوزف بروویټ چې یو يهودي امریکایي دی او د 1970 په لسیزه کې د بغداد نه کړه امریکا ته کړي وا په دغه کانفرنس کې ول چې په اربل کې راټول شوی خلکو یو ډیره ښه او زوره وره پریکړه کړې ده. هغه ویل
يسعدنا ان ندعم الاخوه والاخوات الشجعان الذين
د عراق د شپږو ولایتونو بغداد انبار موصل صلاح الدين بابل او دیالا د ژورو مشرانو د حسونه ملاتړ کوي او په ډیر جرأت سره د ابراهيمي تړون چوکاټ ته د ننوتلو هیله څرګنده کړه. د عراق د سنیانو یوې ډلې سهوا مشر وسام هردان وویل چې د عراق فدرالي سیستم د عراق بلابلو سیمو ته دغه اجازه ورکړی ده چې د اسرایل سره د اړیکو عادي کولو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړي. هغه وویل
نظام الفيدرالي على الصعيد المحلي في العراق وبانضمامنا الى اتفاقيات ابراهيم علي على الصعيد العالمي.
د عراق فدرالي حکومت سیستم موږ ته دغه اجازه راکوي چې د اسرایل سره د اړیکو لپاره د غډول کومونه پورته کړو. د یادونې وړ ده چې د هغه وروسته چې د عراق حکومت د دغې غونډې سره مخالفت وکړو ځینې کوردي مشرانو هم د خپل ملاتړ نه لاس واخیستو. د سعودي عربستان یو ټلویزیون ویلي دی چې کېدای شي عراق دغه غواړي چې د نن په ولس کې چې دا معلومه کړي چې آیا ولس د اسرایل سره د تعلقاتو د عادي کولو لپاره تیار دی او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان ویل دي چې دوی په افغانستان کې د بانکي معاملاتو د موجوده ستونزو د رفع کولو په هڅه کې دي او کوشش کوي چې بانکي نظام اصلاح کړي او د پیسو د تبادلې او راکړې ورکړې مشکلات هم حل کړي. لبل خوا نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي او هغه هیواد ته د پیسو په لګولو باندې بندیز لګولې او نړیوال وجهي صندوق یا IMF هم افغانستان ته په روانه میاشت کې د 450 میلیون ډالرو لګول وزنډول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې په روان 2020 میلادي کال کې تر دې دمه شپږ لکه او 15 زره خلک د جګړو او نامنۍ له امله له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د اوچا د ارزیابۍ له مخې سږکال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو نورو بهرنیو هیوادونو نه څه د پاسه 800 زره افغانان بېرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د الجزیرې تلویزیون په یو تازه رپورټ کې ویلي دي که څه هم چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې ژور د 1 ټریلیون یعنی 0 میلیارد ډالرو په ارزښت قیمتي منرالونه او معدنیات پراته دي، د نامنۍ کرپشن اداري فساد او کمزورو قوانینو له امله تر اوسه پورې ورنسمه استفاده نه ده شوې. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د یکشنبه په ورځ د لویدیځ غاړې په اشغال شوې سیمه کې د اسرایلو د پوځ د چاپو په دوران کې 4 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي چې نن د یکشنبه په ورځ د یمن د معرب په ولایت کې د حوثی یاغیانو او د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د حکومتي قواو ترمنځ په خونړیو جګړو کې لږ تر لږه 50 تنه عسکر او حوثیان وژل شوي.
کډرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه مو اوریدل.
موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.